د رويټرز خبري اجنس رپورت ورکوي چې کورنۍ چې د کندوز نه د جنگونو په خاطر تښتیدلې په حکومت په غوسه دي. رويټرز د هغې ښځې له قوله چې د خپلې کورنۍ د دیالسو کسان سره یو ځای د کندوز نه کابل ته تللې ویلي دي چې دوی ښار ته د طالبانو ناڅاپي داخلېدو حیرانه کړل. دغه ښځه چې اوس په کابل کې د حکومت په دې ملامت کړی دی چې ښار یې ونسو ساتلی، هغې ویلي دي چې په کندوز کې وینې او جسدونه هرې خواته لیدل کېدل. د کندوز د ښار د دغې اوسیدونکي او نورو اوسیدونکو کیسې چې وایي په ښار کې ډوډۍ نسته، د څښلو اوبه نه پیدا کیږي او دارو درمل موجود نه دي، دا ښیي چې د کندوز د ښار اوسیدونکي په مرکزي حکومت باندې په قهر دي او مایوسه سوي دي. په کندوز کې د شپږو ورځو راهیسې کیږي چې افغان ځواکونه چې د امریکایانو ملاتړ ورسره دي د طالبانو په مقابل کې جنګیږي او هڅه کوي چې ښار د طالبانو نه پاک کړي. طالبانو څو ورځې مخکې د کندوز ښار ته ننوتل چې ورسره په دغه ښار کې جګړه پیل شوله. د یمن په مرکز سنا کې په یوه هوایي برید کې 2 کسان وژل سوي دي. د حوثیانو لخوا د روغتیا د ټاکل سوي موقت وزیر له قبله چې دغه برید د عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي ځواکونو کړی دی، خو ائتلاف دا خبره ردوي. برید د حوثیانو د کورنیو چارو د وزیر د پلار د فاتحې په مراسمو کې سوی دی. حوثیانو د روغتیا موقت وزیر غازی اسماعیل دا خبره هم کړې ده چې په برید کې تر 1500 کسان زخمیان سوي هم دي. په بنګلادیش کې امنیتي ځواکونو د یوې وسلوالې ډلې 11 مشکوک کسان وژلي دي. پرون د بنګلادیش د کورنیو چارو وزیر اسد زمان خان ویله چې وژل سوي کسان د جماعت مجاهدین بنګلادیش د ډلې غړي وو. دغه ډلې په فعالیتونو باندې په بنګلادیش کې بندیز لګول سوی دی. په دغه ډلې باندې په ډاکې کې په یو انټرنیټ کلب باندې د برید پړه هم اچول سوې ده. په انټرنیټ کلب باندې په برید کې 22 کسان وژل سوي او 12 بهرنیان وو. چارواکو ویلي دي چې دوی د اطلاعاتو په اساس عملیات کړي دي او ډاکې ته نږدې په غازی پور کې د دغو وسلوالو د پټېدو ځای د پیدا کولو وروسته په دغو وسلوالو باندې عملیات وکړله. د بنګلادیش کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې ده چې دوی د دغو وسلوالو نه لومړی د تسلیمېدو غوښتنه کړې ده، خو وسلوالو په امنیتي ځواکونو باندې ډزې وکړې چې په متقابلو ډزو کې دغه وسلوال ووژل شول. په انټرنیټ کافې باندې د برید مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی و، خو چارواکو ویلي دي چې داعش دا کار نه دی کړی او دا د جماعت مجاهدین بنګلادیش د ډلې کار دی او داعش په بنګلادیش کې ځای نه لري. روسیې د امنیت شورا هغه پرېکړه ویټو کړه چې د سوریې د حلب په ښار کې د بمباریو د بندېدو غوښتنه پکې سوې وه. دا په تېرو 15 کلونو کې 5 ځل دی چې روسیه په سوریې کې د جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پرېکړه ویټو کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایغو ویله چې د سوریې د رژیم او د رژیم طرفدارانو ادعا کوي چې دوی د تروریزم خلاف مبارزه کوي. هغه زیاته کړه چې دا بالکل غلط خبره ده او دوی په سختو ټکو غندي. هغه ویله چې بشر الاسد د تروریزم سره مقابله نه کوي بلکې هغه د تروریزم سبب ګرځي. د پریکلیک مسوده فرانسې او هسپانیې برابره کړې وه او 500 هیوادونو ملاتړ کوي. هغه طوفان چې په منځنۍ امریکا او د امریکا په ځینو نورو برخو کې راغلی وو او تر زرو ډېر کسان پرې مړه کړي اوس یې شدت کم سوی دی. په دغو زرو کسانو کې زیاتره په هیټي کې مړه سوي دي. پرون د طوفان شدت په ساعت کې 140 کیلومتر ته رسېدی او زور د امریکا د شمالي کارولینا په ایالت کې وو چې وروسته بیا طوفان د سمندر ساحلي برخو ته ورسېد او شدت یې کم سو. په امریکا کې د جمهور غوښتونکو د ګوند د هغو غړو شمیر مخ په ډېرېدو دی چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د دغه ګوند په کاندید ډونالډ ټرمپ باندې په قهر دي او ځینو خو د هغه نه غوښتي دي چې د کاندیدۍ نه تیر سي. دوی په ټرمپ باندې په دې په قهر دي چې هغه په ویډیو کې چې په 2015 کال کې جوړه سوې ښځو ته بد الفاظ استعمال کړي دي. ټرمپ په خپل فیسبوک دا خبره منلې ده چې په ویډیو کې خبرې ده کړې دي. ټرمپ زیاته کړې ده چې د غلطي کړې او معذرت غواړي. ځینې رپورټونه دا هم وایي چې جمهور غوښتونکو د ګوند ملي کمیټه په داسې لارو چارو غور کوي چې ټرمپ د ګوند د کاندیدۍ نه وباسي، خو ټرمپ وایي چې هیڅکله به هم د کاندیدۍ نه تیر نه سي. او په جرمني کې پولیس د مشکوک کس پسې ګرځي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس یې د تروریستي بریدونو پلان درلود. د جرمني پولیس ویلي دي چې دغه مشکوک کس د سوریې تبه دی او 22 کلن دی او همدارنګه جابر الباقر نومیږي.